Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندره زړه ته در پریږده او د خوشحالۍ په بدله یې بدله کړه. هغوی څلور تنه وو چې جان لنن، پاول مکارتی، جورج هریسن او رینګو ستار نومېدل. د بیټلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله وه چې میلیونونه انسانانو باندې یې اغېز درلود. جود د یو چا نوم دی. هی جود یعنې ای جود. دا سندره په 1968 میلادي کال کې بیټلانو ثبت کړې او بیا خپره شوې وه. سندره پاول مکارتی اصلاح کړې ده. په کومه ورځ چې دوی په 1968 میلادي کال کې دا سندره ثبتوله، پاول مکارتی یې شعر په کاغذ کې لیکلی و. د پاول مکارتی په لاسي نوټ کې لیدل کېږي چې په ځینې ځایونو کې یې خاطې ورباندې راکش کړي، تر ځینې برخو یې حلقې ایستلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکې ورته ایښي. د پاول مکارتی دا لاسي یاداشت تېره اونۍ اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 910,000 امریکایي ډالره خرڅ سو. د جوټ په نوم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ږغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته ایښودل سوي وو. د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو. په دې کې د جان لینن او د هغه د ښځې یوکو اونو یوه ګډه رسامي چې باګیزم نومېده په نږدې 4,000 امریکایي ډالره خرڅه سوه. د بیټلانو دا ارزښناکې نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې. د دې مرکز د موسیقۍ د برخې پوه یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جود د سندرې نوټ چې پاول مکارتی لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډېر ارزښناک او ځانګړی دی، ځکه د جود سندره په نړۍ کې ډېرو خلکو اروېدلې، خوښه کړې او د انسانانو ډېر یادونه ورسره تړلي دي. ټاکل سوی وه چې د بیټلانو داسې ارزښناک وسایل سږ کال د نیویارک ښار په ټایم سکوئر یا ټایم څلور لارې کې د هارد راک کافې په نوم یو رستورانت کې مزایدې ته کښېښودل سي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا کار آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وسو. بیټلانو د راک موسیقي ډله درلوده. هغوی د 1970 میلادي کال د اپریل په 10 رسما سره جلا سو. د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 50مې کلیزې په مناسبت مزایدې ته وړاندې سوي وو او ټول شیان هغه وو چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنه
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
اوس هم د ازادي رادیو مجله
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا د یوې نوې رادیوی مجله په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب ستاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ماڼو او سپیلنیو په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې ما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې وې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زرپان کې به یوه پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلې درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څوي او چا څه.
په ادب جام کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو.
نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وې ک خط پرانه زم بیا به وېڅ لیکلي خدای خبر بیا به دې وې څنګه ترا خلی کلي بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پاڼه یې باید د مینې په تور ښکلې شي. که چیرې ژوند بې مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړه شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوې نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
موري مانو ورته لوګه کړه زیارت تتلې چا به مخلي د لوینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غختلی او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګه لبل هر لوګي سپیڅلې او پاک ښکاری ده. نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. پاریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپیڅلې لوګې لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتي مرسلې په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپیڅلې لوګې لري چې مخکې له اسلام د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکي له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او چیرونکی احمد ګل وایي چې سپیلنی د اریایي اقوامو هغه سپیڅلې ګیه ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
اسپند ډیره سابقه لري د موخ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپند تقریبا 2000 کال د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیاته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته پیشرې سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د سپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاره وو د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیا چې د مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم یو ښایسته شی اخلم هغه زه همیشه مانور ته د دوام په خاطر سه نظر نیسي که دود نه که بیا نظریږي مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شی نورباندې کیږي ټول خلک یې کوي مانو دودی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې پل نوم راځي خي وای چې په کور کې سپیلنی او مانو دی مهم توپ په څیر لزان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پنګه راچوي ترڅو لګای وکړي.
مانو ماشومان ته د بس غټور ته نه پیګم سو غوي نظر د سو غوي ګنا د خو مخ خپل قدمي کارونه کوم. ماشومان سيزلو کې مانو ورته د سوکسي مریض مانو ورته د چون د دې قدمي هم د رواج هم د مورم پلارم سکړې موږ هم دا کار کوو.
د سپیلنی او مانو لګای څه ګټي لري اولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکي دی. د پښتون راته یوناني طبيب حاجی عرفان حقانی زوب کړي
خو اسپن یګ نبات یې است کې
سپیلنی د یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنی لوګی د کوټی بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټی ککړه هوا پاکوي. همداراز کې چیرې په اوبو کې جوش شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
سپند جوش میدن که به خاطر که امتارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکنیم به خاطر قالین.
دینماوری په خبره که چیر سپیلنای په اوبو که جوش شی او په اوبو ټول بدن پریمینځل شي نو له یوې خوا میکروبونه وژني او له بلې خوا جلد نرم او تازه ساتي.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی، نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغیز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ته راکستړي مشي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پوښتنه دا کوم چې په ټولې نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب له مخې په لومړي قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه له راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لار ده. هغه ټولنې چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنې چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنې ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې تر کلی تر ولایت له ولایت تر هیواده پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس دا بنسټ دا تهدا پوخ دي که خامیک دي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخ کې ډیر زیات کار کړی، یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته حتی کارتونی فلم نه لري، چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لري. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډیرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاته ده د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
امل تاسو پوښتنه کوم، د زموږ پروګرام بوس په ډیرو لورو پروتو سیمو کې اکثره خلک موري چې غوي بي سواد دي، غوي حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې وکرخم کله نه دلوستي، نو غوي سره په پوښتنه دی چې یره ز خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې د لارې چارې وخوځي؟
څو خبرې ډیرې مهمې دي. یو دا د مخ تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د دې راتلونکي ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې تل ځانه باید وکې او خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږونه تر لس کلنۍ پورې، چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې ده، د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته د ته ډیره مسلکي ځواب ورکړي چې دا ماشین لري، انجن لري، تیلور لویږي، بیا پیلوټ لري، بیا دا لري. که ته دومره نه پوهیږي، بیخي یو ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا له کابل را الوتې ده او تیل خوري، ښه چې دا تا ورته ځواب کړه. دا چې بیا تیل څنګه خوري، نورې پوښتنې ده په ذهن کې پیدا کیږي، وخت ده تم ځینې ځواب وي. بله خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کړي. مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي، دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکت دی. ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږې چې پلار شي، کله په دې افتخار کوې چې ته ماشوم لرې، نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي، تا سره پلار، وروڼه یا نور خپلوان ناست وي، ته کوشش کوي چې ماشوم دې تا ته در نسي، دا له ماشوم سره تبعیض ده. یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو، اول دې مشر لاس وینځي، خو ماشوم دا له ځان سره داسې فکر کوي تر هغو چې ده ته نوبت را رسیږي، چې لکه چې ما ته به دې ډوډۍ کې ځای نسته. خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې، دی در سره به ډوډۍ کې نه، دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې، دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده. په تر ټولو مخکې اول باید ماشوم لاس وروینځي، دی کینه او دی په دې مطمئن کې چې ته دلته ما سره ډوډۍ خوري. ماشوم ډیر وړ ارمان لري چې په کلي کې له پلار سره په موټر، بایسکل، موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي، اما پلار دا هیله نه پوره کوي، معقول دلیل هم نه لري. یوازې دلیل به ده سره دای چې دا به مانه ولوي، کله چې پلار ماشوم سره ولې ولوي، دا بوزه بازار ته چې دی بازار وویني، ژوند وویني، په دې پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي، سودا راوړي. 200 پوښتنې ده په ذهن کې دي چې دا دوکان به چېرته وایي، سودا به چېرته وایي، بوره به چېرته ایښي، شیرینی به چېرته ایښي، دا ټول ده ته وښایي. وروسته بل پړاو دا ده چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو. یو ارواپو وایي که نور مو وس نه کېده، زاړه اخبارونه واخلئ، کور ته یوسئ، پرېږدئ چې ماشوم یې وشکي. همدا د کاغذونو کړپ او کړوپ دی له کاغذ سره، دی له قلم سره، دی له ټکو سره آشنا کړي. که څه هم وایي ستاسو ماشوم لوستلی نه سي، خو د دغو ټکو عکاسي ده په خپل ذهن کې کړې. دا بله مهمه خبره ده. کله چې ماشوم ښوونځي ته ولې، ته له ماشوم نه وپوښته، ماشوم ذهنن آماده کړه. ډېر ماشومان دي موږ په کلي کې ښوونځي ته نه ځي، په ژړا ځي، په زور ځي. په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشحاله یو چې زه اولاد لرم او د ما اولاد ښوونځي ته ځي. دا چې ته ذهنن ښوونځي ته آماده کړې، دی کله بې خو بې بده له نورو ورونو سره ښوونځي ته ولېږي، ته ورسره کله ښوونځي ته ولاړ شې، ته په ده ښوونځی وګورې چې په ښوونځي کې ماشومان څه کوي، نو د ذهنن آماده کیږي چې د ښوونځي ته ولاړ شي.
دا مخکې دا د ناز خبره وکړه آریان صاحب، د ناز مسله څه ډول ده؟ اکثره خلک چې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم ته بیخي ډیر زیات ناز ورکوي، هر خبرې مني.
کاشکې منلی وای، زه بیا برعکس فکر لرم. ناز نه، مثلا څنګه ناز ورکوي؟ زه اوس درته د ناز ډولونه وښیم. په کلي کې د ډیرې شیرینۍ خوړل ناز، حال دا چې دا د ماشوم په زیان ده، خو که ته وچ منه کوې دا بیا زیاتی ده له ماشوم سره. تدریجي دی د دې په ګټو تاوانونه پوهېږي چې بچو غاښونه دې خراب وي، دا په ګیډه کې چینجي پیدا کیږي، او صحت ته دې ښه نه ده، تدریجي راکمه ده. یا مثلا یو پلار ده ماشوم په خاورو کې لوبو ته نه پرېږدي، چې ولې دا په ما ګران ده، پښې چاودې کېږي، لاس چاپ دی کېږي، دا په اصل کې تبعیض ده له رواني پلوه.
یعنی ماشوم باید پرېښودل شي؟
باید پرېښودل شي، ځکه د ده د وجود محافظتي سیستم د نورو ویروسونو په مقابل کې قوي کېږي. ته دی پرېږده چې په خاورو کې لوبې وکړي، په سر خاورې باد کې، بیا یې راوله او بودي وی وینځه، پاک که صفای که. دا بله برخه ده. بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکوو، هغه دا ده چې له ځانه یې نه لرې کړو، دا ماشوم بې زړه رالویږي. ماشوم کله باید ته پرېږدي چې له خپل همزولو سره لوبې وکړي، تل یې ونه څاري، ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ، 16 کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري. د ماشوم څارنه له 8 کلنۍ پیلېږي، ځکه دای ملګری پیدا کوي، دای ټولګیوال پیدا کوي، دای کوڅې ته ځي. تر دې وروسته دای ځکه وڅاره چې د ملګری څوک دي، ښه خلک دي، بد خلک دي، په کور کې با اخلاق دي، بد اخلاق دي، پوچخولي دي که مؤدب دي، داسې وڅاره. لې غوې مې منې کوه، کوشش وکه هماغه بد ملګری دته مثال کې چې هغه ښه نه ده، خلک ته بې ازار ته باید هغه سي نه سي، ولې لږ هم باید مطلق مننه نه.
په دغه برخه کې د مور مسؤلیت زیاتې کې د پلار؟
ښه، دلته مسؤلیتونه مساوي دي. د موږ متاسفانه یو بله بدي دا ده چې پلار ماشوم یوازې د دې لپاره چې ښکلي کړي او د باندې وباسي، دی فکر کوي چې ما مسؤلیت هم ده، نور ناروغي، ژړا، قرارول، دا ټول په مور ورځي. دلته د ماشوم تر زیږون وروسته مسؤلیتونه 50-50 دي. 50% د مور مسؤلیت، 50% د پلار مسؤلیت. هغه مسؤلیتونه چې پلار لري مور نه شي کوي، چې مور لري پلار نه شي کوي. دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسؤلیت لري، چې دوی دواړه باید د ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه اوسي. د ماشوم یو هغه ذهني دغه دا ده چې له مخالف جنس سره د علاقه مندي لري. مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل د دوی ترمنځ مشترکات لور له مور سره مشترکات لري، د مشترکات د ټکر لامل پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، د ګینه کې کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته ما بوټان راوړه، د ما څادر راکو، د ما تسبیح راکو، برعکس مور بیا دانه کوي، هغه بیا یې خوا میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل سوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ به خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ښه ګټې راځم، دوه ګټې لري، مور او پلار ته ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې با تربیه، با شخصیت، با کرکټر اولاد ولري. تر دې بل غټه ګټه نشته. بې شخصیت، بې ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه ده. او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالونه سیالي. دا یو ګټه شو. دومره ګټه اجتماع ته ده. موږ چې کله یو با مسؤلیت ماشوم زیږو، په اصل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو. خو که موږ یو بې شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بې ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د ده روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کېږي، اجتماع ته یې خیر ده، ولس ته یې خیر ده، انسانیت ته یې خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیته بچی لوی کړی، یوازې موږ ته یې ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته هم ده.
ډیره مننه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي و نشوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري و نشوه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبي و نشوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري و نشوه. دا ستاد تلونه پس مې زړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړو خو ما نه زندگی و نشوه. د دغو بیتونو خالق محمد ګل منصور دی. د هغه شاعري روانه، ساده او عام فهمه ده، او همدا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدونکی دی. ښایي همدا لامل به وي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړې.
فنکار
منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا وایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چل ده چې کله یو انسان د مایوسه شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له سلار ګوري، چې هغه ژوند خو تېرول غواړي که نه، هغې دپاره سلار ګوري ځان له، چې یاره سلار پیدا کړم، چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې؟ څه مشکل و؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کیسې داسې پکې راشي که نه، نو بیا لارې بندې
دې نه ښکاري چې مینه هم کړې ده.
داسې چل ده چې مخکې به زمانه چا ته پوس وکړو چې یار تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول مګول کړه که نه، داسې یاره داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې خو شک نشته. خو اوس دا سوز ما را سو مره کې وشوې چې زه په دې خبر نه منکرېږم، داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم. زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته را مخه کړه، که هغه وجوهاتو یا لامل نه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما له دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چل و چې ما له دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبره خو ما کوه چې زه آرټسټ و، مصور، نو دا مصور هم تخلیقکاري، لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و، او په هغې باندې یو بوټ پروت و، او داسې د هغې نه یې نه بهېدی او که نه، داسې یو دغه غوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول، او زما خپل وړوکې دوکان هم و د پینټر آرټسټ، نو زه ډېر وړوکې هم و، شاګرد مې ډېر لوی و، نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وي چې استاد یې داسې داسې، نه هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وي چې استاد خدا دی. هغه ته بیا ما څو ورځې پس بیا پوه کړو هغه وایي ښه دا دی نو زه خو ډېر وړکی وم که نه نو بیا هغه ما پوه کړو چې داسې مه وایه خو بس خبره ورسره کوه که نه ختموه سره بیا وروسته زه دا نه کار کوم نو داسې لکه دغه فن چې کوم و څه نه څه د آرټ هغه ما کې موجود و
نو لکه د کلاسیک شاعرانو شاعري تاسو نه وه لستی دینه مخکې
نه له دینه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه او داسې داسې هم نه وه چې بد راباندې هم لګېد داسې حالات هم نه
تاسو په خپل شاعرۍ کې فکر ته ډېر پام کوئ پیغام ته پام کوئ که قالب ته او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې څه ته ډېر پام کوئ
زه خو ذاتي طور هېڅ ته هم پام نه کوم زما چې څه په زړه باندې را علاقه یم که هغه د خاورې په حواله سره شي که هغه د چا د درد احساس په حواله سره شي که په هر څه باندې را شي که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې خو زما نه دی شوی نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده
منصور صاحب په تاسو بار هم وخت تېر کړی دی نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي تاسو دغه تجربه شوې ده تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري ډېر غوړېږي که نه په خپله کور وطن کې دننه
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غونتې شیز هم ډېر خلک وي پوه شوې لکه معمولی غونتې شعر یا معمولی غونتې دغه شو هغه دومره ضرور نه وي خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي هر څه په تا غالب وي نو هغه معمولی غونتې خیال چې وي نو هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د خلی ول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي مسافرۍ کې تاسو ته ما ووایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غونتې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي لکه چلته ستا سره صحیح نه کنه مطلب چار سو دغه کسوک مبوري د چا ذکر وکنه پتا ډیر خلګي او تا ته ډیر خ ښکاری چې دامه ګن ډیر ښه شعر دی اداسي نو هغه داسي نه لکه خ نه دومره دلته وطن کې چې نه چې د خلې ول نه کنه لو چت شعر نه پتا باندې لګینه نو دلته کې شاعر چې کوم نه خکیږي
منصور صاحب کدار ته وایي چې په خپل په شعر په جبا پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي
خو دا چې د چې ما ډیر پیغامونه دي خو ځاک سره یو خبره ډیر زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي یو امن غواړي یو ترقي غواړي دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم زه اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورت وایي د هغو حق نه ورکړی چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډیره ګرانه ده ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغو ته زه وایم ځکه زموږ سواد د دې غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه هغه نه تپوس کښې نه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دا ټول ورته پته وي بلداره چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دې زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي نو هغولې لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي ډاکټر به شي ډو انجینیر به شي ډېر غټ غټ خلک به شي خو د هېچا په کار نه راځي هغه ته د ولس په درد پوهېږي نه هغه ته دغه احساس نه یو بل دی وپېژني مینه دې راولي ورورولي دې راولي که هر څوک چې دی مونږ یو بل وجنو مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو که د بری پښتونخوا یو که د کوزې چې مونږ خپله پښتونخوا چې کوم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي هر څه ډېر دي که نه خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کوم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني
ډېر ښه منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لرې پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي هغه یو لړۍ را روانه وه پښتانه ووهل وځپل شول هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانه وځپل بې کوره شول کلو پرېښودلو ته اړ شول نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پې لیکلي خو زه یو خبره ته کوم چې مونږ به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي بې شعور پکې نشته خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې زموږ قلم کله کله نه مني چې عام سړی هم په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو دغه او امن که نن دی او که سبا د پښتنو کې را روان دی نشان دا اوس لکه ډېر زیات حالات ډېر زیات بدل شو نو شفق جان زموږ خو ډېر پر امید وي اوس او ډېر خوشحاله هم لکه چې زموږ یقین نه کېدو که نه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي یا سیاس
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شاعري ځپلې وه
ډېره زیاته لکه زو وتا ته سیم زو وتا ته نظم یم لکه مونږ خو زماغ یو شعرم داسې وکنه چیرې نو داسې ده چې لکه زما یو نظم چې سچې مې ګټلې دی هغه بیلم غزل ده سچې مې ګټلې دی هغه بیلم ښکارې چې اوس راز د ژوندانه بیلم تلاړی بینوم ژوند کا داو کم خوس بس ګټم اوس بس بیلم او خلک په جنگونو کې ظلمی بیلی زه پکې د مور د غېږ واړه بیلم او سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د کابل د سینو به بیلم او یمن سورا اوس کمې هم ولیدا یمن سورا اوس په هم زړه بیلم
اخري پښتون منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر د کوم یو بهیر چې روان دی ځوان ځوان شاعران راټوکېدلي دي آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا ډېر ښه البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ پکار دی کله چې موږ یو شی ډېر زیات چیړو کنه نو پای کې خلک بیا نه وځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیسې هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نو سواد کې هغه شانتي دغه شانتي زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر او خلک پښتو ژبې ته په اولنی ځل دومره رالم اوس پورې به شاکر صاحب موږ د پښتو لپاره کنځل وړو نو ما به ورته چې هغه څنګه وایي زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره ته وي چې لکه مالا پښتو نه راځي په فخر سره به وي اوس دومره شو چې کم از کم سرخ کته کوي مالا پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوې غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه موږ ته وایي ډېر مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس رااله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې د څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن د څه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بس دا څه شعر نو
ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرته راشي ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرته راشي د خپل کور د تلونه پخوانی کور ترازی رفل کور دتلو نمخ کی پخوانی کور ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بی تا پوس دا زڑگی کور ترازی زنی خلق بی تا پوس دا زڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کلا انسان غواړي چې د پخوانی او د ژوندانه پاړه پوي شي دا غوي له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خدا معلومات په کیسې شوکاټ کې ډیر خوراند کیدل شي د زرپانی په نننې پاڼه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي
زرپانه پاچا او وزیر وختونه پخوا د یو پاچا راج وو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه یو په ورځ پاچا می وخوړل چې ناڅاپه یې خپل غوته په چاکو غوڅ کړه یو شور شو په دربار کې چا غاک کړ چې ته به پراولی، چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموش ناستو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه او غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان و ازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ، او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زندانی کړم. که زه په زندان کې نه وای زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسې معلومیږي چې 1200 هجری کال کې وزیږیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پامدغه اثر کې ډېری ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریالی یو جنگیالی سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومن د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرې اشتي بدلې هم ویلې دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې ترې خوخاوني کړې دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلې هم خوږې دي او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیره بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوې شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوې خط لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومي. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشي لزندانه کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوه. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې، نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلې مې وستلې وي د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې، نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتو مزه. د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړی ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی، خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی، له خپل حاله بی حاله کړم. ما وی که خط پرانیزم بیا به یې وڅ لیکلی. خدای خبر بیا به دی وی څرنګه تا خلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څړیکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده، ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم. پسپینه پانه د زلان زورو خدان زور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو. خدان زور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو. ستاد وجود د ګلابي وینو د رنگ قربان. ستاد وفا په تقدس باندې ایمان لرما. للس کلونو نلی دو باوجود د دغه ټولو فاصلو باوجود زمون په خو کې د رواج د زنجیرو باوجود
ز خبر نو ماشنا چې تبوس هم زما لارې چاري چې تبوس هم زما لارې چاري
نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.